السلام علیکم. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي په 2016 کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیاتې ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوې ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره د ملاتړ ذکر ډېر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1,000 دیني مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او ویې ویل 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له 6 ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپل ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د دې وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپې دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کېږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد د بېساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لکتر لګه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکي اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا 70 تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري آژانس راپور له مخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو له مخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېد چې له امله یې 2 واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو. السلام علیکم. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زه نور یاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهې صندوق یونیسف وایي په 2016 کال کې اټکل کېږي چې په افغانستان کې به نږدې 22 میلیونه کسان چې له 1.5 میلیونه زیاتې ماشومان د بشري مرستو ته اړتیا ولري. یونیسف خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د خوندیتوب بحران لا ژور شوی او د زیږون پر عمر برابرې ښځې ماشومان ځوانان او منځوي شوې ډلې له زیاتېدونکو خطرونو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې په بیړني ډول 949,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ده تر څو 12 میلیون کسانو ته چې پکې 6.5 میلیونه ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې او بنسټیز خدمتونه چمتو کړي. یونیسف ویلي له افغانستان سره د ملاتړ ذکر ډېر مهم دی چې په دې هیواد کې هر ماشوم ته د ژوندي پاتې کېدو او ودې فرصت برابر شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا مهال د پوهنې وزارت تر چتر لاندې په هیواد کې شاوخوا 1,000 دیني مدرسې فعالې دي. د هغه په وینا نږدې 2.5 میلیونه زده کوونکي په دغو مدرسو کې پر دیني زده کړو بوخت دي. ښاغلی مجاهد د کندهار ولایت په یوه جهادي مدرسه کې د وینا په مهال وویل طالبانو دینی او جهادي مدرسو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. هغه همدارنګه ادعا وکړه چې عصري علومو ته هم پام شوی او ویې ویل 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې د عصري علومو په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له 6 ټولګیو پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. په ټول ایران کې د پراخو اعتراضونو د دوام په لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه خپل ایکس پاڼه کې د ایران د حکومت هغې هڅې ته غبرګون وښود چې غواړي معترضان د ترهګرو په توګه معرفي کړي. د وزارت په بیان کې لیکلي دا چې د اسلامي جمهوریت رژیم معترضان اخلالګر او ترهګر بوري نړۍ نشي غولولی. د دې وزارت په خبره دا یوازې هغه ټاپې دي چې د تاوتریخوالي د توجیه لپاره کارول کیږي او له دې پرته بل څه نه دي. د اعتراضونو له زیاتېدو سره ایراني چارواکو د معترضانو په وړاندې خپل چلند لا سخت کړی او هغوی ترهګر بللی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په تېرو ورځو کې د بهرنیو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک استازي وربللي او د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی په وینا او د فلم د ښودلو له لارې هڅه وکړه چې د معترضانو پر ضد د بېساري تاوتریخوالي اقدامات توجیه کړي. د تایلند په شمال ختیځ کې لږ تر لږه 22 کسان هغه مهال ووژل شول چې یو ساختماني جرثقیل د مسافر وړونکي اورګاډي پر سر ولوید. په دې پیښه کې شاوخوا اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه نن چهارشنبه د ناخون راچسما ولایت په سیکو ولسوالۍ کې چې د بینکاک څخه شاوخوا 210 کیلومتره شمال ختیځ ته پرته ده رامنځته شوې. د راپورونو له مخې هغه جرثقیل چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو لپاره کارول کېده پر اورګاډي د تېرېدو په مهال راولوېده چې له امله یې څو واګونونه له پټلۍ څخه ووتل. د چارواکو په خبره د دې پیښې په مهال 195 کسان په اورګاډي کې سپاره وو. د طالبانو حکومت وای په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 1000 دینی مدرسې فعال دي او ورته ځانګړې پاملرنه شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه څرګندونې په کندهار ولایت کې یوې دینی مدرسې ته په وینا کې کړي او ویلي دي چې نږدې 2.5 میلیونه طالبان په دغو مدرسو کې په دینی علومو بوخت دي. خو یو شمېر افغانان وایي عصري زده کړو ته باید هم پام زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. نور په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د شاوخوا 1000 دینی مدرسو د فعالیت ورته د ځانګړې پاملرنې او په دغو مدرسو کې د میلیونونو کسانو د زده کړو اعلان وکړ، یو شمېر افغانان وایي که څه هم دینی زده کړه مهمه ده خو عصري زده کړو ته د نجونو او هلکانو له بشپړ لاسرسي پرته به د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ شي. د کابل یو اوسیدونکي چې د دوو زامنو پلار دی او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
وختل می اولادونه می زده کړې وکړي او ډاکټران یا انجینران ترې جوړ شي، خو اوس په ښوونځیو کې درسونه نشته، نصاب معلوم نه دی، خون کې ډیر کم شوی او اصلا پاملرنه نشته. موږ هم مجبور شو چې اولادونه دینی مدرسو ته ولیږو. د دې لپاره نه چې نه غواړو عصري علوم زده کړي، بلکې د دې لپاره چې بل انتخاب نه لرو، راتلونکي ته یې اندېښنه لرو. په دې ډول روزنه نه پوهېږم راتلونکی به یې څنګه کیږي.
د همدې خار یوې بلې اوسیدونکي چې لاسري زده کړو بې برخې ده ونې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې دینی زده کړو ته مخه کړې.
زما په نظر د دینی علوم زده کړې د افغانستان په سر یو اسلامي هیواد کې ډېر ښه او نیک کار دی، خو دا هېڅکله نشي کولی چې د ښوونځیو او عصري یا ساینسي علومو ځای ونیسي، ځکه چې د نړۍ په اوسنیو شرایطو کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره یوازې دینی زده کړه بسنه نه کوي. او زما په فکر دا ضروري دی چې عصري زده کړې هم باید ترسره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه اعلان کړی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د دوی د پوهنې وزارت تر څار لاندې 1000 دینی مدرسې فعالیت کوي او دا چې مدرسو ته ځانګړې پاملرنه شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه د جنوري 12 په کندهار کې په یوه جهادي مدرسه کې د وینا پر مهال وویل چې په دې مدرسو کې نږدې 2.5 میلیونه کسان په زده کړو بوخت دي. نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې عصري زده کړو ته هم پام شوی او په خبره 12 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې عصري علوم زده کوي او ښوونیز نظام هم اصلاح شوی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د عصري زده کړو دروازې تړلې چې له امله یې ګڼو نجونو د زده کړو لپاره د دینی مدرسو ته مخه کړې. داسې مهال چې د روان کال په زمري میاشت کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د نجونو پر مخ ځینې دینی مدرسې هم تړل شوي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې عصري علومو ته له متوازنې پاملرنې پرته به دینی مدرسو مذهبی بنسټونو تمرکز کولای شي د ځوان نسل او هیواد پر راتلونکي منفي اغېز وکړي. د پهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوال ټولنې غړي ډاکټر فضل هادي وزین چار شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه سی به رویه مدرسې جوړول چې پار کله کو پار ولسوالۍ کې ولایت کې او دی بشمیر مدرسې رسمي او غیر رسمي زکه مون کوم چې دا دی افغانستان د ضرورتونو نه ډیر دی او دا مناسب کار نه دی. زیات پات نور تخصصات او ته نور مسلکونه ته شاګردان ولېګل چې حالت دی درس وایي او هغه مسلکونه وایي چې هغه ټولن د پاره اړین دی او ضروری دی او خلک ورته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو کال وړاندې اعلان کړو چې لازمینو وروسته به شپږ زره د دینی مدرسو فارغانو او دینی عالمانو ته د لیسانس او ماسترۍ سندونه ورکړي. تر دې وړاندې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ښوونکو او درسي موادو د کمښت له امله نه شي کولای په مناسب ډول په ښوونځیو کې زده کړې وکړي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پوهنې او د لوړو زده کړو له نصابه ځینې ساینسي مضامین حذف شوي او پر ځای دینی هغه زیات شوي دي. له دې وړاندې نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو پر لپسې خبرداري ورکړې چې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او په افغانستان کې د دینی مدرسو پراختیا کولای شي د افراطیت د پیاوړتیا لامل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د طالبانو هغه تګلاره چې د دینی مدرسو ته تمرکز زیاتوي او عصري زده کړې محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي. د راپورونو له مخې د پخواني جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 دینی مدرسې فعال وي چې لدې ډلې یوازې 200 د پوهنې وزارت سره ثبت شوي وي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 1,000 دینی مدرسې فعال دي چې د خبره نږدې 2.5 میلیون زده کوونکي پکې زده کړې کوي. هغه همدارز ادا کړې ده چې د دې تر څنګ حکومت عصري علومو ته هم پام کړی دی. خو له بلې خوا د افغانستان د ګرم سیرو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر ښوونکي او د زده کوونکو کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره ورته مناسب چاپېریال نه دی برابر شوی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري او هغه هم چې لري رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیری وخت له منظمو زده کړو پاتې کیږي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د سینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکو وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنې ازموینې روانې دي د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
منګه په سپینغر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري دا نور باقي ټول بے تعمیر دی بے سرپناہ دی نو زگون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونو نور اسناد او دا ساتلم سخت ده د پردې زیانشت چې کله په یو جیره کی د بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی د یو چاپ ځای کی د بل چاپ ځای کی بیا غن ازي بل ځای کی دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د دریو زده کوونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډیره وخته موجوده ده خو په خبره دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر وسو بشته دوی ته نه کی خو هوا لګي خو هم نزي دویم پړاو کې دغه د سبکی ولسوالۍ تعمیرونه دي چې بخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل هغه بیخي داسې وایي چې 70% 80% هغوی د منځه تللي دي که باران وي که نه وي که هر څنګه حالات وي هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي هغه هم دوی بار ورکوي بار په کومه ورځ چې لمر وي هوا ښي بیا د زلزلې چې دی بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي اور سره نور ټول مکتبونه همداسې دي نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي ټول خیمو کې دي بار آزاد هوا کې یاد تکانو لاندې سور ته داسې په بد حالت کې دي دغه مسلې.
خدا شکایتونه یوازې د هیواد ختیځ نه بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کیږي. د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یو غوښتل نومې راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا د هلته د چارمغز ونې ورته یا هلته
دی چرماز دیونو لاندې دا کوم کې شری دا کړه کوي. او بل خبر دا چې په دلته په سمکنه او لسوړی کې همداسې په دنور او لسوړی کې چې دلته خوانځي زیات دي دنور او لسوړی برتلا خوانځي ته تر اوسه پورې په د پنځو شپږو حتی تر اتو هم کلو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم خوانځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو مسیسو ورته هغه کړي وي نو را کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د خوانځیو د ودانیو د جوړولو رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابه ښوونځیو ودانۍ ورغوي تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 ښوونځي او نږدې 2,00,000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډیرو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډیرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډېر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمنې دي چې په هغه هېواد کې ژوند کوي. یو شمېر دغو کورنیو ازادي راډیو ته وویل کورنۍ غړي د ستونزو له امله د کار موندلو لپاره ایران ته تللي تر څو په افغانستان کې خپلو کورنیو ته نفقه وګټي، خو اوس په هغه هېواد کې روان وضعیت د خپلو عزیزانو امنیت او وضعیت ته اندېښمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو څه باندې دونیو رئیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي چې له امله یې حکومت په دې هېواد کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول پرې کړي دي. نور په دې راپور کې:
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتي وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکي فرشتې سه شنبه د جنوري په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه ده نیول شوې.
ودان کالون مېرونه
زما مشورور ایران کې دی، هغه په افغانستان کې زما د مور ور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځې زیات وخت کې چې اس مګړی کې ور سره پرې شوې او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېر اندېښمنه ده، اندش په درام لپاره درمل کاروي. ورور مې هر میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون ټوکو لپاره پیسې لګلې. ونوس د حالت ورته ډېر سخت دی،
نو خدابن بریشان خېلی سخت.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو اناهیتا وایي خورې لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیښنه لري.
خبر ته نه لرو کړي کې مور سره نه سونو اړیکه زمنګ یعنی نه برقراریږي. د پدې دلی چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمنګ هیوادوال چلته دي او زمنګ خپل خپلوان دی هغه دو تاو تریخوال سره مخامخ دي عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له 13 ورځو راهیسې پیل شوی تاو تریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په 8مه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روسا د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې روسا نورو خارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لږونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه واځي د افغان کډوالو اړیکی لخپل کورنۍ سره پرې کړي، بلکې په ایران کې مش ډیر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ لپاره کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم له کوره نه وځي. د غراز یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستیو وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي، چې له امله هر ورځ لسترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې مېشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او دغه راز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي وو چې د دوی د حکومت له سختو فشارونو سره مخ شوي، خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او لومړنۍ واسانتیاو ته له لاسرسي بي برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایران د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادریار احمدی نږدې درې اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوسمهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست ولایت اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ اړوند برهان خیلو د سیمې ځوانانو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. ځایي ځوانان د دې کار موخې په دې سیمه کې د بېوزله او یتیمانو لاسنیوی، د ښوونې روزنې پراختیا او د خلکو لپاره د ځینو اړینو ټولنیزو خدمتونو ترسره کول یادوي. بلخوا ځایي قومي مخور بهر میشت مسافر او ځایي اوسیدونکي د ځوانانو د دې ګام ستاینه کوي او زیاتوي چې دوی به د برهان خیلو د هیلو صندوق سره د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې دایمي مرسته وکړي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د برهان خیلو په سیمه کې یوه ډله ځوانانو له بېوزلو او یتیمانو سره د مرستې په سیمه کې د ښوونې روزنې د پرمختیا او ځینو ټولنیزو خدمتونو په خاطر د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د برهان خیلو ځوانان وایي غواړي له دې لارې د دې سیمې د بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي او په ځانګړي ډول هغو ماشومانو او تنکیو ځلمیانو ته د زده کړو او ځوانانو لپاره د کسبونو د حاصلولو فرصتونه برابر کړي چې لاسته شي او بېواسه دي. د هیلو صندوق د بنسټ یو غړي حافظ موسم مشال راډیو ته وویل
دا اصلي هدف د هیلو صندوق دا دی چې په دایمي ډول موږ د کلیو د بېوزلو لاسنیوی وکړو، خو ډېر تمرکز هغه موږ د کلیو یتیمانو په تعلیم برخه کې دو او هغه په مسلکي کولو کې دي. او دې کې موږ سهار څوک کومک کړل شي، موږ د کلی ځوانان هغه کایوا افغانۍ دو کدوی افغانۍ دي که پنځه افغانۍ دي کړل شي موږ سره کومک وکړي. او دویمه برخه دا چې موږ سره د بورس زون رجستر کول دي، یعنی هغه چې زه یو نفر دی لازر ما شو خل هغه چې زه سل افغانۍ حرام یاست چې کوم د هیلو صندوق ته ورکوم. نو په دې ډول موږ خپل بده جار ټلو او بیرته د کلیو د اعتمادو د تعلیم په برخه کې لګو.
په افغانستان کې ډیر کړه دې ته په ورته بڼه ځوانان یا ځایي خلک د ځینو اړتیاو له مخې ټولنیز بنسټونه یا د تعاون او مرستې صندوقونه پرانیزي، خو د یوې دایمي برنامې د نشتون له کبله فعالیتونه بیا تر ډیره نه پوهیږي. د یاد بنسټ یو بل غړی اجمل په دې اړه چې د دې کار د دوام لپاره څه ډول برنامه جوړه کړې ده وایي
کوم چې موږ په کلي کې هغه شتمن خلک دي هغه موږ سره لوس یو کړی دی، هغه سی په د میاشتې په سار کې یا د میاشتې په بیخ کې هغه موږ ته مشخصې پیسې ورکړي، مثلا 1000 روپۍ 1500 روپۍ هغه موږ سب کړی. د سره په څنګ کې هغه موږ د کلي هغه ځوانون یا هغه کوم نر خلک چې په خارج کې نه روي ودونه کې دي هغه موږ سره په کنټاټ کې دي، هغه موږ ترسي او موږ خپل اندازه پیسې موږ ته روکوي، هغه به موږ د مصرف کوو.
د برهان خیلو د سیمې ټولنیز فعالان وایي د هغو کورنیو ماشومان چې سرپرستان نه لري دوی به د هغوی د زده کړو میاشتني فیسونه د هیلو له همدې صندوق ورکوي. یو تن ټولنیز فعال رحیم الله وویل
د سره په څنګ کې موږ لازمونه د سره انشاءالله شپه ورځ همکار یو، نور خلکو ته هم دا سیګنال ورکو انشاءالله چې تر څو دا رقم ته ور د هیلو صندوقونو په نورو ولسوالیو کې په ولایت کې په ولایتونو کې تطبیق شي تر څو د هیلو سطح مخ ته راکات وکړي. بالخصوص هیلو په صندوق کې موږ دا پروګرام هم لرو چې هغه څوک چې مثلا سرپرست نه لري په میلیونه باید په مکاتبو کې باید وړیا ډول سبق وي تر څو پیسې باید د هیلو صندوق نه ورکړو.
د برهان خیلو د سیمې قومي مخاور هم دا یو ښه ګام بولي وایي دوی به د دې برنامې د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره ځوانانو سره پوره همکاري وکړي. یو ځایي قومي مخاور وکیل وویل
دا یو ډېر نیک اقدام دی، حقو د حقړنه دو دې هلته سام قربل نشته، دا هلته ځوانانو د ډېر پیدا شي چې دا هلته کړنه وکړي. سل په سل کې موږ سره همکاري د خپلو ځوانانو سره د خپلو کلیوالو سره
یاد دیوی د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د برهان خیلو د سیمې پشان خوستې ځوانانو د دې ولایت په نورو سیمو کې هم ډیر کله بیوازله او له طبیعي پیښو څخه زیانمنو خلکو سره د مرستې د لارو او سړکونو د رغولو د خراغلاس د لویو اساسي دروازو د جوړولو وړیا روغتیایي کمپونو ټولنیزو مناسبتونو او د بریاو په نمانځنو سپورت او زده کړو ته د خلکو د هڅولو لپاره لوی او وړې برنامې جوړې کړې دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
روحل عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفرید او ذهني فشارونه کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکانات ورته برابر شي دې برخه کې به نور ځوانان هم وروزي او ځان ته به د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي. پارا ګلایډر د الوتنې یوه سپورتي او تفریحي وسیله ده چې د ټوکر له چتر جوړه ده او له موتور پرته له لوړو څخه پرې الوت کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان ځوان روح الله عزیزی وای د پارا ګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او ورځنیو تشویشونو د لیرې کولو یوه لاره ده. د زیاتوي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پارا ګلایډر د سپورتي او تفریحي وسیلې سره چې د ټوکر له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا 300 الوتنه یې ترسره کړې دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال پترڅ کې په ایران کې لکلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پارا ګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پارا ګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو. کله به چې له ودانیز کار ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کوو وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ماته ډېر ښه احساس راکوي.
د دې په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینې لامل شوي چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نږدي. روح الله عزیزی د پارا ګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي.
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډار ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته 2-3 متره پورې لنډه منډه وهو، بیا چتر خپل هوا ته پورته کیږي.
روح الله عزیزی وای کمالی توانی درلودی چې یو دوه کسیز چتر واخلي نو کولای شول نورو ته زده کړې ورکړي یا مینوال ته هم لزان سره لوت ورکړي. د ده په خبره د دوه کسیز چتر بیا له افغانستانه بهر ډیره لوړه ده او دا یې وس نه لري. عزیزی هیله لري چې د امکاناتو په برابرېدو سره وکولی شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه برابره کړي.
کافی بودیجه مې نه لرله چې دوه کسیز چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم خو له دې ورزش توګ نه ملاتړ کوي. که وشو تر پسرلي پورې بودیجه ترلاسه کړم یا له ځینو کسانو پور واخلم او دوه کسیز چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات لرم ښایي په نیمه بیه په شاوخوا 2.5 لک افغانۍ واخلم. نو بیا کولی شم کوم دوستان چې د دې ورزش لیواله دي وی روزم او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یوه نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. د الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات میکول کی قدر منو کله لیسکون کو زای پرشنا غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرک واس مې ما د ول سم ټولګي جغرافي مز من ډیر لسم لوستا کله د چ تاسو ټول قدر منو کله لیسکون کی برات روغ جوړ صحت من دوه سی ریو د صحت چمې بم پتن قدر منو سکون کو مکله دین چې زستا سدنن مزینه ولوست ویلکم د تاسو ټول خو ژوند کو کو سه هل لرم چې تاسو ټول په لغ خو ژوند سره د ول سم ټولګي جغرافي مز من کتاب چاو کلمونه ولري تر سو کول سی تن سی د لوست مهم نکات خپل کتاب چوکې نظر سره نوٹ کړئ. اپراتونو کې وختونه کې نه یوازې د چتا سخت نه بلکې ستاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. قدر منو خو ژوند کو کو وس هم د خپل نوې لوست پر لور پنځه راګرځو. زما راستا د نن ورځې نوې لوست لري تر لسم لوست دی. یعنی زما راستا د نن ورځې په تر لسم لوست کې درسي اهداف شدي، یعنی هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی انرژي او پنړي کې د هغې اهمیت، دویم د انرژي ډولونه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوښتل لې سکون کو د پراته او چاو دقت په هیله یم چې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ژو غوړلې ز کوم کو وس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو. زما ستاسو د نوې په نوې لوست کې لمرنې موضوع چې ده انرژي او پنړي کې د هغې د اهمیت اړوند ده. لومړی به موږ تاسو د انرژي د تعریف سره آشنا شو، وروسته به د انرژي اهمیت پنړي کې وپیژنو. د انرژي اهمیت په خپل پنړي کې څه دی او څه ته ویل کیږي؟ لومړی موږ تاسو انرژي تعریف وو. انرژي موږ ویل شو چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کیږي. یا هم په بل وینا سره موږ تاسو داسې ویل شو چې کار کول توان ته انرژي ویل کیږي. یعنی هغه توان، طاقت او مرتس انرژي ویل سو کوم چې مرتس یو کار سرته رسولای شي ورمن. موږ ویل سو چې د انسان وجود انرژي ته اړتیا لري او د هغې انرژي په واسطه سره انسان خپل ورځنی کارونه سرته رسوي. هغه چې انسان ووسیږي یا هم ماشين ووسیږي، دواړه انرژي ته ضرورت لري. ورسته د هغې انرژي په موږ سره کولای شي چې یو کار سرته ورسوي. همدارنګه د انسان وجود د لکه څنګه چې انرژي ته ضرورت لري، نو ځکه د کار کولو استعداد پکې شته دی چې ورسنیس اصطلاح کې انرژي ډیره کارول کیږي او په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. همدارنګه موږ تاسو ویل چې انرژي په حقیقت کې خوځښت، خورځه او غورځنګ همدارنګه تحریک دی چې دغه خوځښت او حرکت د سوداګری، صنایع او ترانسپورت او اقتصادي او ټولنیز کلتوري فعالیتونو په برخه کې پراخه کچه سره سرته رسول کیږي. یعنی موږ تاسو کچيري اڅوتا کری سره تر سو لاسي هم سره یې کارونه سره تر سو ترانسپورت چی کارونه سره تر سو د اقتصاد په پراختیا کې موږ تاسو کارونه سره تر سو ټولنیس کارونه سره تر سو کلتوري کارونه سره تر هر ډول پالیا چې موږ تاسو په خپل ژوند کې سره تر سو د ټول موږ تاسو د یو انرژي په موږ سره سره تر سو ولسو. کچيري موږ تاسو انرژي ونلرو د کار کولو توان ونلرو، موږ تاسو نس کولای چې خپل ورځنی فعالیتونه سره تر ورسو. موږ ویلې سو چې دغه انرژي که هم ستاسو د ژوند یو پراخه صحای جوړ کړی ده، نو د بلې پلوه څخه انرژي په نړۍ کې د هغې سرچینې غوره اقتصادي اهمیت لري کوم چې د انسانانو له ډیرو پخوا راهیسې څخه انرژي پیژندلې ده او د هغې څخه استفاده کوي او له هغې څخه ډول ډول استفاده کولو کې، یعنی د تودوخې او رڼا څخه یې د پخلي په برخه کې کار اخیستی دی، د کورونا په روښانه کولو کې او د کورونا په تودولو کې کار اخیستی دی، چې دغه فعالیتونو کې موږ تاسو د انرژي څخه په پراخه اندازه سره کار اخلو. همدارنګه په منځنیو پیړیو کې د انرژي له سرچینو څخه کار اخیستل زیات اهمیت ومونده، ځکه چې انسانانو د باد او له اوبو سره د انرژي له سرچینو څخه په کار اخیستلو سره بادي او د اوبو ژرندې جوړې کړې دي، چې د دغو بادي او د اوبو د ژرندو په واسطه سره په اتلسمه پیړۍ کې د بخار ماشین په جوړېدلو سره د صنعتي انقلاب له پرېښودو څخه وروسته صنایعو او بشریت ته لوی بریالیتوب او بدلونو په برخه سو. نو په ځکه هم په کارخانو کې د کارګرانو په موټ او لاس د ځواک پر ځای باندې له ماشینونو څخه کار اخیستل کېده، او په صنایعو کې د ډبرو سکرو استعمال پراختیا وموندله، چې دغه متحرک ځواک په صنایعو کې بدلون راوستله او په لنډ وخت کې هر ډول اقتصادي او صنایعي چارو کې پیاوړتیا لاره هواره کړله او لا یې هم پرمختګونه رامنځته کړله، چې دغه یو له مهمو پرمختګونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په نړۍ کې انرژي یو له ستر اهمیت لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چنان د دې تر درنو زکونکو د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د ګاز او نیوکتو انرژي سرچینو چټک پرمختګ رامنځته کړل، چې دغه چټک پرمختګ له عمل څخه انرژي لا زیات ارزښت ومنده، چې د کار د فابریکو او د کار ځایونو جوړېدلو په پرمختګ کې ژوره اغیزه پیدا کړله، او بشر د انرژي له بیلابیلو ډولونو څخه د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې استفاده وکړله، چې په بیلابیلو کارونو کې په بیلابیلو ځایونو کې د مختلف ډول انرژي څخه استفاده کول. نو ویلی شو چې د انرژي د تولید بیلابیل سرچینې چې دي په خپل د ډبرو سکرو څخه عبارت دي، د نیفت، ګاز او اوبه، چې د دغه په حق له موږ تاسو نور معلومات هم پر راتلونکو درسونو کې او هم د نن ورځې په لوست کې لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو انرژي وپیژندله او د هغې اهمیت په نړۍ کې وپیژندې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو انرژي او د هغې د ډولونو سره آشنا شو. دا چې موږ تاسو انرژي وپیژندله، موږ تاسو ولوستله چې انرژي هر هغه څه چې د کار کولو وړتیا ولري انرژي بلل کېږي. یا هم په بل وینا سره، موږ تاسو داسې ولوستله چې د کار کولو توان یا هم طاقت ته انرژي ویل کېږي، چې انسان خپل ورځمره ژوند کارونو د اړتیاو پوره کولو لپاره انرژي ته ضرورت لري. نو اوس موږ ویلی شو چې په نړۍ کې بیلابیل انرژي شته، چې انسان د هغو له یو شمېر څخه له ډېرو پخوا راهیسې څخه کار کوي، چې د هغه انرژي د پخوا راهیسې څخه په نړۍ کې موجودې وي او انسانانو ترې استفاده کول. په تېره بیا د باد او د اوبو له ځواکه څخه ډېر کار اخیستل شوی دی، چې د دې غوره بېلګه یا هم غوره مثال چې دی بادي د اوبو ژرندې دي. یو بادي ژرندې دي او بل هم د دې تر څنګ د اوبو ژرندې دي، چې په افغانستان یو برخه زیات شمېر کسان په دغه برخه کې د دغې انرژي څخه په زیاته کچه سره استفاده کوي. نو انرژي بیلابیل ډولونه لري، له بیلابیلو سرچینو لکه باد، لمر، اوبو څخه ترلاسه کیږي. همدارنګه هستئي او حرارتي انرژي هم شته، چې نن ورځ به موږ تاسو د دې ټولو انرژیانو په حق له په بشپړه توګه سره معلومات لاسته راوړو. لومړی ترنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې برېښنا پیژنو. برېښنا یا هم برق څه ته ویل کېږي، او دغه برېښنا یا برق انرژي د څه څخه لاسته راوړل کېږي؟ برېښنایي انرژي له بیلابیلو سرچینو څخه ترلاسه کېږي، چې د اوبو، باد، لمریز، هستئي او حرارتي برېښنا نوم کچیر موږ او تاسو واخلو، له هر یوې په حقه موږ او تاسو معلومات ترلاسه کولی شو. نو موږ ویلی شو د اوبو برېښنا، اوبه په نړۍ کې د تولید ارزانه او ډېره لوړه سرچینه ده، چې نن ورځ د برېښنا د تولید توربینونه لګول شوي دي، چې د اوبو له ځواکه څخه برېښنا تولیدیږي، او د دغه برېښنا یې هم برق شي دي. زیاتره توربینونه د بندونو په لندنیو برخو کې موجود دي، چې د دغو لوړو ارتفاعګانو څخه موږ او تاسو برېښنا یې هم برق تولیدوو، چې دغه برقونه په خپله مهم ټکي چې دي یا هم مهم رول چې لوبولی دي هغه دا دي. لومړنی چې دي په خپله د سیند د اوبو زیاتوالی دي، کچیر په یو سیند کې زیاتې اوبه واوسیږي او دایمي واوسیږي، جاري واوسیږي، نو په هغه سیند کې موږ تاسو په دایمي توګه سره برېښنا لاسته راوړلی شو. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د پرزړوالي شتونوالی دي. دویم، د سیندونو په تګلورو کې د لوړو برخو شتوالی دي، یعنی د سیندونو دغه کوم تګلور یا هم کومه برخه چې ده په دې کې باید لوړې برخه موجود واوسیږي، په هغه اندازه سره بیا موږ تاسو کولی شو ښه برېښنا لاسته راوړو. همدارنګه برېښنا یوازینی هغه سیس دي کوم چې موږ تاسو د کورونو په روښانولو کې، همدارنګه د ځینو نورو فعالیتونو کې ترې استفاده اخلم. نن سبا زموږ تاسو ورځنی ټوله کارونه چې دی په برېښنا یې هم برق باندې ولاړ دي چې موږ تاسو خپل در ورځنی ټوله کارونه د دې په واسطه سره سرته رسو. نو موږ ویلې شو چې دغه برېښنا زموږ تاسو د ژوند یو مهم او برېښنایي وسایل له جملو څخه شمېر کیږي چې زموږ تاسو د ژوند زیات شمېر کارونه سرته رسوي. اوس هم درنو زده کوون کو دویمه برخه کې موږ تاسو بادي برېښنا پیژنو چې بادي برېښنا څه ته ویل کیږي، هم بادي انرژي څه ته ویل کیږي. درنو زده کوون کو نن ورځ د بادي جنریټرونو څخه په کار اخیستلو سره په باد باندې دغه کوم جنریټرونه چې دی په باد باندې چلیږي چې د برېښنا انرژي ترلاسه کیږي. د باد له انرژي څخه استفاده د برېښنا تولید ډیره کړندې لار ده چې بادي توربینونه له هغه ته ورته نور وسایل نه چې دی ډیر اندازه ډیر کار وکوي او د اروپا دوه پر دریمه برخه موږ تاسو برېښنا ترلاسه کولای شو چې د باد له انرژي څخه ده، او وروسته ورپسې بیا په شمالي امریکا کې دویمه درجه برېښنا بادي برېښنا لاسته راوړل کېږي. نو موږ ویلی شو په مجموعه کې اروپا په سلو کې 15، شمالي امریکا په سلو کې 22، آسیا په سلو کې 12، او نور برازمونه په سلو کې یوه برخه بادي برېښنا تولیدوي چې د هغه په واسطه سره مختلف فعالیتونه سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوو کول مریس انرژي یا هم د لمر انرژي مرتاسل بلو چې په انګلیش کې مرتاسو سولر انرژي ورته وایي چې دا یو عام اصطلاح ده، او دغه د لمر انرژي چې ده یو لوی منبع چې ده په خپل د لمر وړانګې دي چې تودوخه په بڼه باندې ځمکې کورې ته رسیږي، او دا یو وړانګې په بڼه سره خپرېدونکې انرژي رامنځته کوي چې د سپو په بڼه سره لېږدول کیږي او رڼا او تودوخه تولیدوي چې د لمر انرژي د ځانګړو سپو او هندارو په واسطه سره زیرمه کېدای شي. د دې سرچینې زیرمه کیږي او وروسته بیا د برېښنا د تولید او د تودوخې د ترلاسه کولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي، چې تر اوسه پورې د لمر انرژي څخه تل او زیات کار نه اخیستل کیږي، په کومه اندازه سره کار اخیستل کیږي، یعنی یوازې کله چې د لمر وړانګې وي استفاده ورڅخه اخیستل کیږي، او له بلې خوا څخه لمري سولرونه لږ برېښنا تولیدوي. نو ځکه لمر څخه ترلاسه کیدونکې برېښنا د ډبرو او د نیپتو د برېښنا په پرتله باندې ګرانه ده، ځکه کله کوم مخکې چې لمر واوسیږي، یعنی دغه کوم شمسي یعنی چې دی موږ تاسو په کورونو کې اوس وخت استفاده ځنې کوو، یعنی د شمسي چې د پخوا دغه کومه بیټري چې د شمسي په واسطه یا هم د سولر په واسطه سره چارج ترلاسه کوي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو د کورونو پر روښانولو کې ترې استفاده کوو. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوون کو بل چې د خپل هستي برېښنا ده، هستي برېښنا هغه ځواک یا هم هغه طاقت ته ویل کیږي چې د نړۍ تر ټولو کوچنیو او پریمانه ذرو یعنی اتمونو کې موجوده ده، چې د هستي انرژي د سپوند توکي په ذرو یا هم ریکټرونو کې په کار او تاسو تر ازي چې زیاتره انرژي تولیدوي، یعنی زیاته کچه سره انرژي تولیدوي، او دغه هستي انرژي یو لوی خطر ده رادیو اوکتیو یعنی هستي وړانګو څخه دی چې دغه هستي وړانګې ازادېدل دي چې دغه خطر رامنځته کوي. نو دغه توکي کېدای شي چې په هوا او اوبو او سمندرونو کې خپاره شي او په زرګونه متره ځای ونیسي. نو د دغو توکو ډېره لږ اندازه چې د وحشي ژوو ونو بوټو او انسانانو ژوند ته زیان رسوي، او زیاته اندازه یې د مرګ لامل هم کیږي یا هم سبب ګرځي، چې دغه هستي انرژي کښته چې دا د لږ سون توکو په سپزېدو سره ډېره زیاته انرژي تولیدوي، چې دغه هستي انرژي سون توکي د ډبرو سکارو نیپتو او ګازو په پرتله ډېر دوام لري، او فلسفي توکي هم د ځمکې هوا تودوخې او هم کیمیاوي ککړتیا لامل ګرځي. موږ ویلی شو چې په اوسني وخت کې نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د اتمي برېښنا کارخانې جوړې شوي دي چې د دې چې دوی په دوی کې د امریکا متحده ایالاتو لومړی مقام لري، فرانسه چې بیا د په دویم مقام کې ده، جاپان په درېیم مقام کې، او روسیا په څلورم مقام کې ده، او یو شمېر هېوادونه لکه انګلستان، جنوبي کوریا، چین، هند، آلمان او کاناډا بیا د اتمي برېښنا کارخانې جوړوي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه زده کوون کو حرارتي برېښنا بیا هغه صنعتي کارخانو کې رامنځته کیږي په کوم کې چې زیات پرمختګ راوستلی دی. موږ تاسو ویلی سو حرارتي برېښنا په خپله د ډیزلو، نیپتو، ګازونو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه لاسته راځي، چې په اوسني وخت کې حرارتي برېښنا د تولیدي فابریکو په مخ کې زیات پرمختګ راوستلی دی، او حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکرو دی چې له هغو څخه 350 کې برېښنا ترلاسه کیږي، چې حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو او کیر ډوله ډبرو سکرو څخه ترلاسه کیږي چې دا هم برېښنا تولیدوي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو انرژي او د هغې ډولونه وپېژندل او د هغې د اهمیت په حق مو معلومات ترلاسه راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال انرژي تعریف کړئ، دویم حرارتي انرژي زده کړي، او دریم سوال چې دی درنو زده کوونکو د لمر انرژي څه ډول انرژي ده. نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو ز برښنا غفاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس پېما د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن دیر لسم لوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت چم بم پتنوي درنو سکون کو د چز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن دیر لسم لوستې نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منو زکون کو د تیر ورځې لستونه له خپل زرن سره په پراو کامل ډول سره تکرار کړی او سړي او سم معلومات مو تر لاسه کړم. قدرمنو زده کوونکو از مرسته ستنن ورځی در لسم لوست درسي موضوعګان یې هم درسي اهداف چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق لسه په هیږي، دویم بودایي او هندویز دینونو په پیژندل، دریم د نړۍ مهمه ژبه او څلورم عربي ژبه. دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به مرسته تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو سم ماتر لاسکری روزا کون کو وس هم د خپل نوی لوس پر لور باندې راګرځوس. مړو تاسو د نن ورځې د نوی لوس په لمړنۍ موضوع چې ده د تاتوئزم او شینتوئزم دینونو په حق د نن ورځ موږ راو تاسو تاتوئزم او شینتوئزم دینونو وپیژنو او د هغوی په حق به معلومات لاسته راوړو چې څه ډول دینونه دي او په کوم هیوادونو کې په زیاده کچه سره رواج دي. خوشو سکون کو د تایو چې په خپل یو چینایي ژبه کې د لاري او ترکی معنا ورکی. نو دغه سب د چین د لوی پولیسو د لاو تایو تاسو او یا هم د لاوتان پرې مربوط یا هم اړه لري چې دغه دین چې دی د تاتویزم دغه فلسفه چې د کانفیوسیوس اثر څخه چې په چین کې مخکې ده نو د چین د کوم او ملیت په دغه عقیده باندې ولاړ دی. دغه د تاتویزم دین کسان چې دی درنو ځکوونکو په خپل په 1015 میلادي کال کې د هوان لخوا څخه د هان لړۍ د حقان په واسطه رسمي شوی دی چې د هغه نوم د هغه په نوم یې مبعد جوړ کړی دی. نو څومره زیات پرمختګ یې په هغه وختونو کې نه و کړی. بیا وروسته د هغه څخه چې د تانګ د لړۍ بنسټ کېښودل سو نو په 1413 میلادي کال کې په هغه باندې ایمان راوړله. له دې څخه وروسته تاتویزم په سازماني بڼه سره رسمي دینونو له جملو څخه وشمیرل سو. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو د شینتویزم دین په خپله شینتویزم په لغت کې د خدایانو د لارې په معنا سره دي او د جاپان زیات شمیر کسان چې دي دغه دین پیروان دي. د دغه دین له مخې څخه دغه کسان چې دي زیات شمیر کسان چې دي دوی وایي چې زیات خدایان په دې نړۍ کې شته. حتی دوی د خپل هیواد امپراتور یا هم د واکمن یا هم ولسمشر ته هم د خدای نوم ورکوي او د خدای له ډلې څخه شمیري. دغه دین چې دي د جاپان له میلاد څخه په مخکې تاریخ پورې مربوط دی چې جاپانیان اور باندې باور لري او له جاپانیان څخه پرته نور هم باید په دې هیوادونو کې ژوند ونه کړي. یعنی هغه هیوادونو کې چې دغه دین موجود وي نو د غوړ شي په هغه هیوادونو کې یوازې جاپانیان موجود اوسيږي. نو باید موږ تاسو دا ووایو چې د جاپان زیاتره سیمې کې چې دي زیات شمیر د شینتویزم دین کسان ژوند کوي او همدارنګه دغه شینتویزم دین چې دي د جاپانیانو ډیر پخوانی دین دی چې ورسته یې د کانفیوس او بودایي دینونو تر اغیزو لاندې تحول وکړه او اوسنۍ بڼه یې د ادب، عنانات او مقدس زینو زهرات او جشنونه دي. همدارنګه عمومي اخترونه دي چې دغه مسلې په مذهبي اړخ غلبه لري او د دې دین پیروان په جاپان او ختیځ اسیا کې په زیاتره هیوادونو کې ژوند کوي چې یو له غورو او هغه دینونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په جاپان هیواد کې زیات رواج لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو تاتویزم او شینتویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. بس هم دروس په دې برخه کې موږ تاسو دویمه موضوع چې ده د بودایي او هندویزم دینونو په حق ده. موږ تاسو باندې ورس په لوس کې بودایي دینونه او همچنان هندویزم دینونو په حق معلومات لاسته راوړل. وجز ذكون كو دا بودايي يهم بوداه دين چدي لميلاد سخا 15 پيري مخكي رميس شويدي نو دا هغ موسيش چدي بخبال دا سدراتا پنم سرا يو شهزاده وو چي ديش کال عمر درلودي پا ديلاري كي باريل توب در لازكرالا او دا گوتاما لكاب ورطا ورقرال شو لکه څنګه چې دا شخص پوهی او حقیقت ته رسیدل وو نو د بودا اکل او پولیسو په نامه سره ونمول سو او دغه د پولیسو په نوم ورته ورکول سو نو موږ ویل سو بودا کلمات چې د پخپله د بودا کسان چې د بودا دین کوم پیروان چې دی دوی دا باور لري چې انسان باید خپل نفسانی تحملات شهوات او غضب و پیشنی او هغه کنټرول کی یعنی بودا کسان وایي هر انسان خپل ځان کې ځینې نفسانی تعاملات لري شهوت لري همدارنګ غضب لري نو دی باید په دې باندې کنټرول ولري او هغه کنټرول کې نو بدایي دین چې دی ډیر پیروان او همدارنګ کتابونه لري چې له ټولو څخه یې زیات مقدس تری پتیکا د چې تری پتیکا په خپل درې ټوکري ګل په نامه سره یې هم معنا ورکوي چې نن ورځ د دې دین ډیر پیروان په هند جاپان چین مغولستان تبت برما او کمبوج تایلند او بوتان او د نړۍ په نورو سیمونو کې ژوند کوي چې په ټوله نړۍ کې خواره سوي دي او مقدس شهرونه چې دي په هند کې بنارس دي او په تفت کې لهسان دي چې دغه دین د کمبوج بوتان او تایلند په هیوادونو کې رسمیت لري او په رسمیت سره پیژندل شوی دي همدارنګه موږ او تاسو ویل سو چې دغه د بودا مجسمه لمړنۍ په کندهار او جلال آباد په هډه کې چې د کنج شکا د حکومت په وخت کې په افغانستان کې جوړ شوی و نو وروسته بیا په بامیانو کې لوی مجسمه په غره کې وتوژول پله او د بودایزم زیارت کوونکی ډیر ستر ځای ګڼل کیږي چې د دې دین لسترو فوریکو څخه ګڼل کیږي همدارنګه کډر مون زکون کو بل برخه چې د زمرو استاد د نن ورځې د لوست هغه په خپل هندوئزم دین دی نو هندوئزم دین چې په خپل یو ټولنیز مذهبي سیستم دی چې په هندستان کې د 1500 کمری میلادي کلونو په شاوخوا کې رواج پیدا کړی دی او رواج یې ترلو دی چې نن ورځ د هند زیاتره خلک چې دی دغه دین پیروان دي لکه څنګه چې نوم هندستان دی نو همدارنګه د هند زیاتره شمیر کسان چې دی د هندوئزم د دین پیروي کوي د دې دین ځانګړتیا چې دی په خپل درنه ځکه کو د روح تنڅه دي چې هندوان باور لري هر انسان په نړۍ کې د خپل نیکو او بد عملونو مسول دي او هر انسان که چیرې نیک کار سرته رسي یا هم بد کار سرته رسي د هغه جواب وین کړي هغه په باور کې چیرې یو انسان خپل ژوند په سمه توګه سره سرته ورسوي نو روح یې د شسړي جسم ته او که بد کارونه سرته ورسوي نو روح به یې د مجازاتو لپاره بد سړي جسم ته انده چې حیوانات ته به انتقال شي او تر هغه وخت پورې به دا کار دوام کوي چې انسان نیک کارونه سرته رسوي یعنی دوی دا په دغه عقیده لري او همدارنګه دغه دین چې دی درنو زکون کو هندوان چې دی ځینې قوانین باید مراعات کړي او داسې باور لري ولري چې د هغوی پرایت سره بیا د نړۍ په نړۍ کې وزېږي او هوسا ژوند خوندان وسی او هندوانو دین درې خدایان لري چې یو برحما دی یعنی د موجوداتو خالق په نامه سره او بل وشنو دی چې په خپل د موجوداتو د ستاینې د خدای نوم دی ور کړی دی او بل شیوا دی شیوا هم په خپل د موجوداتو د لمنځه وړلو خدای په نامه سره یې چې د دې دین مقدس کتاب چې دی ویدا یې هم برحمانیانو ودا انم ور کړی دی چې دغه کتاب د هند اریایانو لپاره یو لسپیسلو کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سانسکریت په ژبه باندې لیکل شوی دی او د هند دی په خوانی دین اصول او مذهبي سرودونو د دستورونو ګڼل کیږي چې لرغونی کتابونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا کتاب خپل له میلاد څخه او پیړی مخکې په هندستان کې رامنځته شوی دی نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د مختلف دینونو په حق معلومات لاسته راوړل همدارنګه درنو ځکه کو د لوس په بل برخه کې تاسو ټول کډر مون ځکهونکو ته په کتاب کې یو سرچ پر دې شمه صفه کې یو چوکاټ تر کړی دی د اضافي معلوماتو په توګه سره په دې چوکاټ کې تاسو ته هیوادونه په نشه کړی دی د هیوادونو تر څنګ هندوئزم دین بودایزم دین تاتوئزم او شینتوئزم دینونو نمونه در کړی دی چې د هر هیواد سره د هغه د پیسدي شمیر در کړی چې څومره کسان د دغه دین باندې مشرف دي او څومره کسان په دغه دین پیرویان دي چې د هغوی جمهور څخه لومړنی پولیس کې لومړنی نوم چې دی اندونیزیا ده چې په اندونیزیا کې 3.5 سلور پیسد کسان پا هندویزم دین بندی پیرویانی دی او پا انگلستان کی یو فیصد خلق هندویزم دی پا انگلدیش کی بیا دولس اشاری سلور فیصد دی او همدارنگ دی دیتر سنگ پا انگلدیش کی شپارس سپ اشاری شپارس پیسد چی دی بودایزم دین پیرویان دی همدارنگ نور هیوادون پا پرلپسی توگ سر تاستو پا جدول کدر کردی دی تاستو کولی سی دا جدول سخ پا استفاده منظام توگ سر دا دینونو پا حقلا او دا هیوادونو د پیلویانو په حقله معلومات لاسته راوړي. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ مهمې ژبې وپېژنو. د نړۍ مهمې ژبو په حقله به معلومات لاسته راوړو. درنو زده کوونکو لومړی موږ تاسو ژبه پېژنو چې ژبه څه ته ویل کېږي. ژبه په خپله د پوهولو او راپوهولو وسیله ده چې افهام او تفاهم موږ تاسو کولی سو خپل افهام او تفاهم د یو بل ته انتقال کړو. د ژبې په وسیله سره یا هم موږ ویل شو ژبه د صوتي سمبولونو د کرردي کسبیدونکي سیستم دی چې انسان یې په وسیله خپلې تجربې تبادله کوي یا هم راتلونکو نسلونو ته یې لېږدوي. د دې تر څنګ که درمنو وګلارئ زده کوونکو ژبه پخپله د پوهې د انتقال او حاصلولو معاشري او د خلکو د تفاهم لپاره کارول کېږي چې موږ تاسو همیشه خپل افهام او تفاهم د ژبې په وسیله سره یو بل ته انتقالوو او خپل مفهوم باندې نور کسان پوهوو. نو موږ ویلی سو دنیا هغه ژبې چې مختلفې ریشې لري نو د ژبو د کورنۍ په نوم سره یادیږي. د نړۍ د ژبو کورنۍ چې دی په څو مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د نړۍ د ژبو کورنۍ په لاندې ډول سره ده چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ پخپله د اندوا اروپایي ژبې دي چې دغه اندوا دغه ژبو د ډولو ډېره پراخه ډله ده چې د اندوا اروپایي په بېلابېلو څانګو لکه لایتین بلانکتک او همدارنګه سلاویک او جرمانیک همدارنګه اریک او ارمانی باندې ویشل شوی ده. په بل به برخه کې په خپل نیکرو ژبه ده چې نیکرو ژبه په خپل دوی ژبه پکې شامل دي چې د هغو له جملو څخه لومړی د سودان په جنوب کې د چاده په جمهوریت او همدارنګه نایجر او افریقا په استوایي هیوادونو کې خلک په دې ژبه باندې خبرې کوي. دویم چې دی د بانتو ژبه ده چې د بانتو ژبه د کانګو زمبیا او همدارنګه انګولا د حوزې خلک پرې خبرې کوي. جیم برخه چې ده پخپله همی او سامی ژبې دي چې سامی ژبه پخپله د عربستان په ټاپو وزمه کې د مصر په عربي جمهوریت لیبیا الجزریه مالی او په مرکش کې مروجه ژبو له جملو څخه شمېر کېږي چې زیات شمېر کسان په دغه ژبو باندې خبرې کوي. همدارنګه همی ژبه ده په حبشه او الجزریه یا هم نایجر او سنگال او په یوه برخه کې خلک پرې خبرې کوي. د دې تر څنګ ترکی ژبه دي چې په ترکیه کې ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغستان چین او افغانستان کې خبرې پرې کیږي. ام منګولیایي ژبې دي چې منګولیایي په خپل منګولیا کې مغولستان کې او د چین په شمال کې خلک خبرې باندې کوي. د توکوس ژبه ده چې په خپل د سایبریا په شمال کې په تیر بیا په تایگا او تندراسمو کې مروجه ده یا هم زیات دود لري. همدارنګه د دې تر څنګ جاپاني او کوریایي ژبې دي چې د جاپان په ټاپوګان کې او یا هم په کوریا په ټاپوګان کې خلک ورباندې خبرې کوي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو عربي ژبه پیژنو چې دا عربي ژبه په خپله یو د نړۍ یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا خبره څرګنده ده چې د هیوادونو او ملتونو ترمنځ اړیکې په خپله د ژبو د پراختیا او د اړیکو د شتون په سبب سره موږ تاسو کولی سو یو د بل سره خپل افهام او مفاهیم تشریح کړو او یو د بل سره شریک کړو. عربي ژبه چې د مقدس دین د خپرېدو او نفوذ له مخې څخه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې عربي ژبه د نړۍ ټول مسلمانان د مقدس دین قران کریم ژبه ده نو له همدې عمل څخه ځانګړي ارزښت لري او زیات شمېر کسان په دغه ژبه باندې خبرې کوي. نو موږ ویل سو سره لدی چې عربي ژبه په قران کریم په ډیرو ژبو شمېرل شوې ده خو د نړۍ ټول مسلمانان هغه په اصلي ژبه یعنی د عربي تلاوت او زده کوي قران کریم. نو د همدې عمل څخه ټول مسلمانان ته پکار ده چې قران کریم او نبوي حدیث د تلاوت او الهي احکام څخه د ګټې اخیستنې لپاره د عربي ژبې قاعدې زده کړي او په هغه باندې وپوهیږي. نو هغه وخت چې عربي ژبه زده کړي نو قاعدې او تدوین او واضح کولو په ورته اسانه وي او به کولی شي چې دغه ژبه په واسطه سره وپوهیږي. نو موږ ویلی سو دغه عربي ژبه چې ده د اسیا او افریقا په لویو وچو سربېره د مسلمانانو د نفوس په پایله کې د اروپا په جنوب کې او پرتګال ته هم رسېدلې ده چې زیات شمېر کسان دغه ژبه باندې خبرې کوي او د نړۍ له 22 هېوادونو څخه رسمي ژبې چې عربي ده عربي ژبه باندې خبرې کوي. 10 هېوادونه په افریقا او 12 هېوادونه په اسیا کې ژوند کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټول قدرمن زده کوونکو کورنۍ دنده عربي ژبه تعریف کړي. دوم بودایي دین تشریح کړي. دریم ژبه تعریف کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت. الله پامان.
ਬਾਂਧ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਰ ਵਿਲੰਬੇ ਦਸ ਮਿਤ ਜਣ ਬਾਂਧ ਜਾਣਾ ਨਾ